السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړی کې ز منوښاس تاسو قربایم نیکه هله پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی په کورما کې د دوو ډالو ترمنځ نښتې نن هم دوام لري ملګری ملتونه وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوی دی او اسرائیلو نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي د خبرونو تفصیل په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نن هم روانه ده په دې جګړه کې پرون یو تن وژل شوی دی له تیری وی ونې راځي چې روانو دین خطو کې تر اوسه دواړو خواو ته اتلس کسان وژل شوی او لشلو زیات روبل شوی دی دا شمیرې په بوشارو بالشخیلو تریمنګلو پیواړ اسدې او ځنو نورو سیمو کې په جګړه کې خکېلو غاړو مشال رډیو ته ورکړی دی حکومتي چارواکو خپلواکو سرچینو د دې شمیرو د کروالي تصدیق نه دی کړی په کورمه کې د ورسته نخطې د دا ورستین خطه د اکتوبر په دریشتمه د بوشار سیمه په خیرالدین کلی کې د دوه شیا وګړو تر وجل کېدو ورسته پیل شوې د خطو لوجې په سیمه کې عام خلک او تاجران په تګ راتک کې د ستونزو سره مخامخ دي په دغه سیمه کې په مالونو بار ګڼ شمېر ګڼ ګاډي بند پاتې دي د تاجرانو یو مشر حاجی ماسیاب حسین نن مشال لريو ته ویل چې د خطو لوجې تاجران ډېرو تاوانونو سره مخامخ شوې دي
پاکستان
بلخوانند کورمې ځنې قامی مشرانو سیاستوالو او مدني فعالانو د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه د مظاهرې ګډونوالو په حکومت ټینګار کړی چې په سیمه کې د روانو خطو ودرولو کې خپل رول ولوبوي د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې ځایي مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړې د ځایي مشران وایي دا جرګه له هغې وروسته رابلل شوې چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو په جاني خېلو کې د نیمه پوځي ځواک یا ملیشا سرتیری او یو بل تن وژلی و تر پیښې وروسته ځایي خلکو لاریون وکړ او د جرګې رابللو فیصله یې وکړه د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشال لیډیو ته وویل چې حکومت ورسره څو وارې د امنیت ټینګښت ژمنې وکړې خو د هغې باوجود حالات ورستر بلې خرابېږي نوموړي زیاته کړه چې حکومت په خپلو ژمنو عملي کولو کې پاتې راغلی د جاني خېلو د جرګې په اړه ضلعي انتظامیه سندي ویلي خو له دې وړاندې د امنیتي چارواکو په وار وار وینا وه چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بې له توپیره عملیات کوي په جاني خېلو کې سږکال 15 ځوانان مشران پولیس او د اف سي اهلکاران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي په باجوړ ضلع کې نن نامعلوم وسلوالو یو تن وژلې د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لري تو ویل چې وژل شوی کس قاری اسماعیل نومیږي او د لغړی ماموند اوسیدونکی دی د محمد اسرار په خبره پولیس ته پیښ ځای ته ورغلی او د معلوماتو راغونډولو وروسته به مقدمه درج کوي د بریدز مواری تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته په باجوړ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې پکې زیاتره د مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نخښه شوې دي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده تر هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنو وګړو ته د اکتوبر 1 پورې وخت ورکړی چې له هیواده وځي ملګرو ملتونو په اسلام آباد ټینګار کړی چې د بشري حقونو د ناورین تر رامنځته کېدو وړاندې دی دغه تګلار زر تر زره وځنډوي پاکستان د روانې اکتوبر میاشتې په پیل کې وویل چې دوی به د اکتوبر له 1 وروسته بې اسناد یا نه رجستر شوی بهرنیان نیسي او بیرته به یې خپلو هیوادونو ته ستنوي د هیواد په دې لړ کې له افغانستان سره په پوله په دوو صوبو کې د ناقانونه کډوالو د ساتلو لپاره موقتی کیمپونه هم جوړ کړي د پاکستان حکومت وایي دا کمپاین د کوم ځانګړي هیواد د وګړو په اړه نه دی خو دا تر ډیره په هغو افغانانو اغیز کوي چې په دغه هیواد کې د میشتو بهرنیانو د شمیر لویه برخه جوړوي د اسرائیل جنگی الوتکو نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روختون ته نږدې هوایي بریدونه کړي. په دې روختون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونو زره فلسطینیانو هم پناه اخیستې. اسرائیل ویلي چې په غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس د روختون په تیخانه کې د قمندانې پوسته درلوده. البته په دې اړه یې کافي شواهد نه دي ورکړي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې شوي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس په وړاندې د اسرائیلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. حماس د اکتوبر په اوومه په اسرائیلو ناڅاپه برید وکړ او له هغې وروسته د اسرائیلو ځمکني ځواکونو د اونۍ په پای کې غزې ته ورننوتل او دا سیمې یې له ټولو لارو په نښه کړې. په دې شخړه کې تر اوسه د دواړو خواوو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. او وروستی خبر د لوبو د نړۍ په 50 وریزه کرکټ نړیوال کپ کې نن د هند او انګلینډ ترمنځ په لکنو کې لوبه روانه ده. انګلینډ ټاس ګټلې او هند ته یې د بیټنګ بلنه ورکړې وه. هند په ټاکل شوي 50 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو 229 رنزونه جوړ کړي دي. د دې په جواب کې دا مهال انګلینډ بیټنګ کوي او په یو اوور او یو بال یې شپږ رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی لا هم نه دی اوټ. په دې سیالیو کې به سبا د افغانستان او سریلانکا لوبډلې مخامخېږي. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې دي او پایل لوبه به د نومبر په 19 کېږي. د خبرونو د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو ریپورتونه واوري. په کوربه کې د دوه ډلو ترمنځ پیل شوې جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. بل خوا د دې شخړې په ترڅ کې د لارو د بندیز له وجې په مالونو بار ګڼ شمېر ګاډي ګیر پاتې دي چې ډرایوران یې له مشکلاتو سره مخ دي.
نور خو موږ ته نس پورې هیڅ ټینشن نشته، خو دغه ده چې ګاډي تباه کېږي. خوال درته کوو، منت درته کوو، ادا واړه واړه درته کوو چې حالات دې سره صحیح.
د بانو په جاني خېلو کې د سیمې د امنیت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل شوه. د جرګې ګډونوال د ناامنۍ په اړه څه وایي؟
که څه هم مونږ د دوه درې کاله نه مسلسل پرلتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زموږ په جاني خېل کې بد امنۍ هغسې روانه ده، کمیږي نه.
په خیبر ضلعه کې د هغو ناقانون افغان کډوالو لپاره ارضي کیمپونه جوړ شوي چې د اکتوبر تر پای به افغانستان ته ستنول کیږي، خو ځینې کډوال وایي چې حکومت دې ورته د ایستلو نیټه وغځوي.
اوس که دوی افغانان ریپورټ کړي، په افغانستان کې ژمی شروع کېدو والا ده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخني واوري. باید هغه راجستر خلکو ته هم یو 5 میاشتې ټیم ورکړي.
او د فلسطین په غزا کې د اسرائیلو بمباري او ځمکني عملیات دوام لري. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په کورمه کې 13 د بشارو سیمې د دوو کلو ترمنز ترنخته وروسته پیل شوې شخړه پراخه شوې ده. د دې ځلې په ځنو نورو برخو کې هم د شیا او سونی وګړو ترمنز تاو تریخوالې زیات شوې او په جګړه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. که څه هم په چارواکو او اقامي مشرانو مشتمل جرګې د مسلې د حل لپاره مذاکرات جاري ساتلې دي، خو انخته هم ندی ودریدلی. په سیمه کې د شیا سنی فرقې ځن خطو مخنیوي لپاره یو غړ جرګه هم موجوده ده. د جرګې فیصله کړې و چې هیڅوک به په یو بل پسې ټوپک نه راخدي او خپل منځي ستونزې به د خبرو لارې حلوي، خو بیا هم حالات تر وستوال ان خطي ورسېدل. په دې اړه تازه معلومات طارق اورک زیرا کوي.
جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شول، نو ووس چې کم دادې نو د دکوزي او برکور می په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په صدا بلش خیل خورکلې سنگینا مرغې چینه مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. کسوم جګړه په دې وخت کمزورې شوې، خو د 13 شپه چې کم ده دا جګړه ډیره سخت شوې ده. په عامه بده هم د مزایل وشتل شوی دي. نو په صدا کې د دوه توغندي په کورونو د لګیدلو له کبله 15 کسان زخمیان شوی دي. او هغه زخمیانو کې یو کس سیریس و او هغه چې دی په خبر ته منتقل کړو، او نورو چې کم علاج دی هغه صدې هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دي. دغه شانتي په بلشخېلو کې هم یو چې کم دی هغه مړ شوی دی، او دسه دغه شمیره چې کم ده د مړو د اتلسو ته او زخمیانو شمیر چې کم دی هغه 25 ته رسیدلې دی. په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کم نښه شوي دي د هغوی هم د شمیر شامل دی.
دا جنگ اورنګزیب صاحب دا شروع ولې شو؟ وجه کاروونکو ته ووایه چې اصلي وجه څه ده، لامل څه ده؟
دا جنگ چې کم دی دا په 23 اکتوبر چې کله د پخیرادین کلی کې د لکمان خیلو دوه تنه د وشتلو پر دې عمل کې سنیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شول نو جنگ هلته چې دی په بشرو کې د دې پیل وشولو. او د دې نه مخکې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او دغه شانته د یو بل مذهب خلاف چې کم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې چې کله خبره شولې نو هلته احتجاجونه وشول او د دې غوښتنه وشوله چې دغه کسان دې ونیول شي چې چا ویډیوګانې خبره کړې په هغې باندې اف آی آر درج شوي دي. د هغې د کور دوه کسان هم نیول شوي دي او د هغې د لټون دپاره هم چاپې والې شوي دي او عملیات روان دي، خو هغه تر اوسه پورې نه دي نیول شوی.
دا وو طارق اورکزی چې د کورمې ورستې حال یې زموږ له همکار هارون باچا سره شریک کړ. په کورمې کې د روانو شخړو له وجې د پاکستان له نورو سیمو هلته ورغلي ګڼ شمېر ګاډي د ټل پاړه چنار لار تر تړل کېدو وروسته هلته ایسار پاتې دي. د دغو ګاډو ډرایوران وایي چې له یوې خوا یې خرچې زیاتېږي نو له بلې خوا بارکړي مالونه یې هم خرابېږي. دا لار د هغې وروسته تړل شوې چې د اکتوبر په 23 په کورمې کې د شیا سونی ډلو ترمنځ شخړې پیل شوې. د کورمې په جګړو کې تر اوسه د ځایي خلکو په وینا 40 پورې کسان وژل شوي او خواوشا دیرش نور جوړول دي. چارواکي زیاتوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې دوام لري. تفصیل د طارق اورغزی په ریپورت کې اورو چې د یو ډرایور په غږ پیلېږي.
نور خو موږ ته نس پورې هیڅ ټینشن نسته، خو دغه د چې ګاډي تباه کیږي دا ګاډي سخوال تر تکو مینت تر تکو ادا وړ وړ تکو شیرا
دا فریاد له بلوچستانه د تجارت په غرض کورمې ته ورغلې د غټ ګاډي یو ډرایور میر افضل دی چې د ټل پاړه چنار لار پر بندېدلو له یوې اونې ایسار پاتې دي. د هغه سره د ګاډو یو شمېر نور ډرایوران هم له خلاصو تر کوهاټه ځای پر ځای په لار کې ولاړ پاتې دي. که څه هم له ټل تر کوهاټه پورې پر لاره د مسافرو لپاره هوټل شته، خو کورما کې داسې سهولت نشته چې ډرایورانو خوراک څکاک او استوګنې مسله حل کړي. په کورما کې علي زو داسې سیمه ده چې هغه تا ډېر ډرایوران لاملونو ډک گاډو سره ولاړ پاتې دي. د علي زو ملک حمید حسین وای څومره هم ډرایوران دي هغه ته نه یوازې تحفظ حاصل دي بلکې د خوراک سکاک انتظام هم ورته کړی دی. په کورما کې پر 23 اکتوبر د لکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې سنیانو کورونه تر ړنګېدلو پس شی سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو، ضلع انتظام او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 40 کسان مړه او تر 150 زیات زخمیان شوي دي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي. تر هغې وروسته افغانستان ته تلونکي تر 1.5 پورې غټ ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته پر 9 اکتوبر ویلي دا ګاډي د پولې اخوا اوړېدل، خو چې حالات خراب شول نو اوس په سیمه کې ګیر شوي. حسین زیاتوي نه یوازې په کورما کې ګاډي ایسار دي بلکې د پولې اخوا هم د لارې خلاصېدلو په انتظار دي. حسین دا هم ویلي په ګاډو کې بارشبي سبزیانې او میوې د خرابېدلو له ویرې په کم قیمتونه خرڅ کړل او ځینو ګاډو خپل روخ په نورو لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانۍ ورځ تر بله زیاتېږي. ولې خرچې او کرایان ورباندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابېدلو یره ده.
تقریباً خراب کړم مننه خرابېږي ډېر زیات قیمتي ملونه دي او دینه علاوه خپله چې کوم شریناو کې دي هلته موږ وړي ولاړ دي موږ د حکومت نه په زور مطالبه کوو چې دا لیارې اخلو شي د جام ګاپان شي خلکو ته به یې وشوي.
بل خوا په دغه اړه موږ د ضلع انتظامیې په کنټرول روم رابطه وکړله خو څوک را سره په روانه دغه معامله خبرو ته تیار نه شول. البته د سیمی ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د خالی پورز له رسنیو سره د خبرو پر مهال دومره ویلی ول چې ډیر ضرب د سیمی امنیت بیرته بحال کړي. کورمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې د هنګو او رګزو او کوهاټ مشرانو جرګه ورغلې او له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي. په پړچنار کې د اتوار پورز له مشرانو سره تر خبرو پس جرګه صدې ته ورغلې او هغلته د ډزبندې عمل سرته تر رسولو پس لاري کولو ساتلو لپاره به اقدامات وچتوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ټکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې ځای مشرانو د دې سیمې د امنیت لپاره نن درې ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې لږه یو ورځ وړاندې وسلوالو په جانخېلو کې د ملیشې ځواک یو سرتیر او یو بل تن په دکان کې په ډزو وجلی. په جانخېلو کې لږه وړاندې هم په روان کال کې د 15 پورې ځایي کسان وجل شوي چې پکې ځوانان مشران پولیسوالا او اف سي ال کار شامل دي. تفصیل لسیمه د مشال لريو خبريال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په 26 وسلوالو جاني خلکو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیر حسمان الله مری پرې کړی او وژلی یو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو وژلی وو. جاني خلکو پرون د شنبه ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړې او کلکه غوښتنه کړې چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا د ورته واضح کړي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه. په وار وار ورسره ژمنې وشوې خو امنیت ورځ تر بله خرابېږي.
ریاست سره ډېرې خبرې وشوې، سټمپ پیپر ولیکل شولې، په هغه کې ریاست د امن ذمہداری وخستله، خو هغه باوجود غو شپه په ورځ باندې حالات خرابېږي. تر دغه حد پر ورسېدل چې په یو ورځ کې درې واقعات وشول، نو دغه خلاف جنی خلک کوم یو ځل بیا درې ورځې جرګه کې شول. ځکه چې د میج مسلې ډېرې ګمبیر شوې، په دې ورځې کې چې څومره غو علاقې کې نوې کیسې وي، مراکې وي یا کاروباری مراکز وي، هر څو سټاپ وي، کمشتر دا یو ککشتر دا یو د جرګه ترسي میج مشوره سره کو راي او خلی سرنګ میشت مطلب امن روشي.
جاني خلو کې د نوړان د هم روان کال کې تر 15 پورې ځای ځوانان مشران پولیس او اف سي ځای اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوی دي. د غونډې یو بل ګډونوال او جرګې غړې ګران وزیر وای چې نام نه یې ژوند ستونزمن کړي، نور د حکومت ورته لار ورکړي. پدری ورځو کې مهمه پریکړې کړي.
د بدمنه په خلاف من غوښتلو د پاره درې ورځې جرګې پیل وشو. کمی مشران علما کرام ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کال نه مسلسل پر لتون وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جنې خیل کې بدمنه هغه سه روانه ده. کمی ګنا مهمه وکړه کې پریکړې کوي چې مزید مونږ په جنې خیل کم کې د هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولای. مونږ غوښتنه کوو چې یاد مستقل عمل راکړي شي، د مونږه مطلب بلالار او خی چې مونږ لار شو د مشکلات او تکلیفات سره چې کوم ژوند مو ده د اخلاص شو.
د جاني خیلو د غجرګې پاړه حکومت انتظامی لاسن نه دی ویلي، خو د نوړان د امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید به توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو زید هدفي عملیات یې دوام لري. د جاني خیلو پولیس ټانه یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویره لوجې نه غوښتل نامه واخلي، پرون د اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته ویلی ول چې د ملیشا ځواک سرتیر او بل میکینیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوه. پولیس پلاټن کړي او د غلط امنیت لپاره هڅه روانې دي. جانی خیلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلط د سلورو تنقیز وانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جانی خیل ولس سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې وه. خو جانی خیل وایي چې امنیت ورځ تر بله خراب شوې، سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان نه پس په خیبر پښتونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کیمپونه جوړ کړي چې وایي غیر قانوني افغان کډوال به پکې ساتي. دا چارواکو په وینا د ځای د هغه نارجستر شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود هم د اکتوبر تر اخره پورې له خیبر پښتونخوا نه وي وتلي. د بشري حقونو ادارو، ملګرو ملتونو او افغانانو په پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه استوي، خو د پاکستان نگران حکومت په دې اړه خپله فیصله نه ده بدل لکړي. په دې حق ته تفصیل له خیبر اعظم خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی چې ټول نارجستر غیر ملکیان دي له دې ملکه تر نومبر لومړۍ نیټې پورې ووځي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا موده ورته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنۍ را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لري.
اوس که دوی افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمی شروع کېدو والا ده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخنۍ واوري، باید هغه غیر راجستر خلکو ته یو 15-16 میاشتې ټیم ورکړي. بعد له شپږو میاشتو که بیا دوی دا خلک ډیپورټ کړي نو هیڅ مشکل نه. او اوس دلته زموږ ګاونډي هیواد ده، دواړه طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر راجستر افغانان دي دوی ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکړي. راجستر والا افغانانو سره څوک کار نشي ساتلی. نو حکومت پالیسي اعلان کړي، خو دلته دا تاڼو والا پولیس غلطه استفاده کوي لدې خبرونه. هر مربوطې تانې ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارتونه دي هغه که ایکسپیر دي کنه دي، هغه سره باید کار ونه ساتي.
د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اکتوبر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي امور محکمې اډیشنل چیف سیکرټري محمد عابد مجید په لنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوی ارزی کیمپ دوره وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي. د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 8 نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوی او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې باندې درې زره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلي او اوس په دې کې نوره توندې هم راغلي. په پیښور کې میشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وایي چې په دې نارجستر کډوالو کې ځینې داسې کسان هم شته چې 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته راداخل شوي او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
ډېری خلک داسې دي چې د تېر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او د هغوی ډېر مشکلات دي، سو د سکیورټي سیکورٹی مسلو د وجن راغلی دی مثلا چا پتیر نظام کې کار کو سدس خلق دی چې غوی اقتصادي مشکلات لري په طالبان د نظام درا تک سره اقتصادي مسلې پیدا شوی دی نو لا ډیره بیکاری زیاتیږي غوی په مشکلاتو کې به اضافه راځي دویم خبره دا چې غوی ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات را غونډول او بیا خپل بیرته وطن ته تلل نو دا به لږ نه ډیر مشکل کار وي نو موږ هله دا موږ چې دغه ډیډ لاین کم دی دا ایکسټینډ کی تر څو د خلکو ته سہولت پیدا شي غوی د خپل مشکلات حل کړي او په آرام سره لاړ شي
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لس لاکه رجسټر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمیره کې بیا نا رجسټر افغان کډوال هم شته د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجسټر افغان کډوال چې پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی نه وباسي حکومتي چارواکو زیاته کړې چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهرې ملکونو ته د تګ په انتظار دي هغوی هم نه وباسي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
بلخوا په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای د حکومت اعلان کړي نیټه سره سم وزي خو دوی ته د خپل پیسو او اساسو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي په سند صوبه کې پولیسو په جماعتونو کې اعلانونه کړي دي چې کنا رجستر شوی افغان کډوال د روانې میاشتې تر پای له پاکستانه و نه وزي نو هغوی به نیول کیږي او د جریمه کېدو وروسته به له هیواد ایستل کیږي په دې هکله نور حال له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي
د پاکستان حکومت لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت د اکتوبر په 1 دیرشمه پای ته رسیږي خو په کراچۍ کې د اکتوبر په 3 بیا پولیسو د خار په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو کې په لوډ سپیکر اعلانونو کې ویلې شوی چې غیر قانونه کډوال دي کاروبارونه بند کړي او له پاکستانه دي وزي پدې اعلان کې دوی وایي پدې سیمه کې میش ټول غیر قانونه میش کډوالو ته خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا ورکړې شوی نیټه پای ته رسیږي نو تر وسه چې څوک ندی وتلی نو اوس په دغه ټولو کډوالو د ملک نه د وستلو لپاره ټول ګامونه اخلي په جماعتونو کې د پولیسو لخوا په اعلانونو کې دا هم ویل کیږي چې څوک د هم افغانانو ته د کاروبار یا پاتې کېدو لپاره خپل دکانونه او کورونه په کرایه ورنکړي او کچا داسې وکړه نو حکومت په عزت سخت ګامونه واخلي د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د لومبر د لومبۍ نیټې وروسته به نه یوازې کډوال په زور وباسي ورسره به جایدادونه ضبطوي او کډوال یوازې 50,000 روپۍ لزان سره وړي شي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال چې د اوږدې مودې راهسې میشتي او وسپیر ته افغانستان ته روان دي وای خپل د کلونو کاروبار جیدادونه گاډي په ارزان بیا خرڅول ته مجبور شول او اوس د پاکستان حکومت پرې دا بندیز هم ولګو چې خپل ټولي روپۍ هم لزان سره نشي وړي د کراچۍ په افغان کیم کې میش د کډوالو یو مشر ګلودین بیگ د اکتوبر په 3 مشال لیډیو ته ویل د کراچۍ خار څخه تر کابل یا افغانستان نورو خارونو پورې د بسونو یا نورو گاډو کرایه یوازې تر 2 لک روپو زیاته ده
بغلانه پورز موږ دونم لکل در خرچه دي او دې موږ ته 50,000 زیاده نه ولونه شي افغاني غا خلک پریشان دي د ګاډي کریم کوم نه کو ماشمان لاره کروټي خو راغه بم کوم نه کو
د کراچي په افغان کیم کې میش یو بل کډوال علم خان بیا وای پاکستان کې جون کول لپاره قانوني اسناد هم لرو خو پولیس دومره زورولي وو چې بیرته تلو ته مجبور یو او بیا موږ ته د سلويخ تو کالو د خپل خوارې مستوري پیسې هم نه پرېګدي
اوس وای چې 50,000 روپۍ به موږ ورکو هغه 7,000 پر پټي
افغان کیم کې میش یو بل افغان کډوال جلال الدین خان بیا وای
یا 2 لک یا 3 لک به خامخا چې موږ به ګټلی په 15 لک روپو یا 6 لک روپو موټر په 2 لک یا 2.5 لک مو ورکړی دي
د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 16 په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا کې ویلی وو د ملک نه بهر تون کې هر یو خاندان ته 50,000 روپۍ نقد د ځان سره دوړو اجازه وي او غیر قانونه غیر ملکیان د وستلو لپاره ټول انتظامات تر سره شوې دي د پاکستان حکومت لخوا د اسنادو نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوې وخت چې د اکتوبر په 1 دیرشمه پای ته رسیږي د پاکستان حکومت په دې پریکړه د بشري حقوقو ادارو او ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو پر خلاف د حکومت په اقداماتو سختي نیوکې کړي او دا فیصله ناسم شپږشتمه بللی ده. ملګرو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه پر پاکستان حکومت غږ کړی و چې هغه کډوال دې نه وباسي چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شي. هم دا راز د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغو افغان کډوالو خوندیتوب ته دې دوام ورکړي. هم په دې حال کې جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغانان کډوال میشت دي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کوربه کې د شیا او سنی ډارو ترمن جګړه نن هم روانه ده چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي. په کوربه کې دا ورسته انخته د اکتوبر په 13مه د بوشاړو سیمې په خیرالدین کلی کې د دوو شیا وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شو. په عین حال کې د شخړې د هواري لپاره د چارواکو، عالمانو، ځایي مشرانو جرګې دوام لري. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې ځایي مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړه. ځایي مشران وایي دا جرګه له هغې وروسته رابلل شوې چې د اکتوبر په 26مه وسلوالو په جاني خیلو کې د نیمه پوځي ځواک یې ملیشه سرتیری او یو بل تن وژلی و. د پیښې وروسته ځایي خلکو لاریون وکړ او د جرګې رابللو فیصله یې وکړه. د جاني خیلو د جرګې په اړه ضلعي انتظامیې څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیو وګړو ته د اکتوبر تر پای وخت ورکړی چې له دغه هیواد وځي. ملګرو ملتونو په اسلام آباد ټینګار کړی چې د بشري حقونو د ناورین رامنځته کېدو وړاندې دې دغه تګلار زر تر زر وځنډوي. بلخوا پاکستان وایي په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه وباسي. او د اسرائیلو جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي. په دې روغتون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونو زره فلسطینیانو هم پناه اخیستې. اسرائیل ویلي چې په غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس د روغتون په تیخانه کې د قومندانۍ پوستا درلوده. البته په دې اړه یې کافي شواهد نه دي ورکړي. دا شخړه د اکتوبر په 10مه د هغې وروسته پیل شوې ده چې حماس په اسرائیل برید وکړ. په دې جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. وروسته له هغه چې د اسرائیل وزیر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړنن، هم د اسرائیل جنگي الوتکو په غزه هوایي حمله کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې له وجې بیلابیلو ادارو د بشري ناورین په باب خبرداري ورکړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر غوښتنه کړې چې دغه تاوتریخوالی باید سمدلاسه کم شي. د ملګرو ملتونو مشر، د ایران ولس مشر او نورو چارواکو هم د دې جګړې په باب تازه څرګندونې کړې دي. په دې هکله تفصیل زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او هغو لسګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیستې وه. اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یو غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمندو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري ایجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي تر 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې وفاق د دې صوبې 233 ارب روپۍ قرضدار دی. دا پیسې د بجلی او نور قدرتي وسایلو دي. په دې اړه صوبایي حکومت مر وفاقي حکومت ته څو واره خطونه هم استولي خو دا پیسې یې لا هم نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې خپلو سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو په ورکولو کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي که وفاق صوبې ته نیم قرض هم ادا کړي نو کولای شي چې دا صوبه د روانو مالي مشکلاتو نه اوزي. په دې هکله تفصیل له پېښور زمونږ خبريال غلام غوث را کوي.
د مالی او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د اقتصادي بحران یو وجه دا هم ده چې مرکز صوبې ته خپل بقایجات نه ورکوي. ولې د دې مالی پانګو د نشوالي بل وجه دا هم ده چې خیبر پختونخوا کې تیر شویو صوبایي حکومتونو د خپلو وسیلو په کار راوستلو لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. صنعتکار او د اقتصادي چارو پوه زاهد الله چینواری په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا صوبه د خپلو اوبونه په خپل ډیره زیاته بجلی پیدا کولی شي او داراس په صوبه کې د معدنیاتو ترڅنګ د تیلو او ګیس لوی ذخیرې دي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې د سېکټرونو کې صوبایي حکومتونو خپلې منصوبې نه دي جوړې کړې او وفاقي حکومت ورسره هم په دې کې کومک نه کوي نو ځکه اوس صوبه د سختو مالی کړاوونو سره مخ ده.
بیا د دې خپل الکتریسټی نه خپل انډستری بیس جوړول ډیر ایزی وو نو هغه چې د هم مونږ نه کړی شو هغه کې هم مونږ راګیر شو او بیا چې دا د انټی ڈی سی او د دې ایشو رااله چې خپل ډیسټریبیوشن چې په خپل نه شي کولای. منل پالیسی 2014 کې په فین فیر کې او په هله ګوله کې په میریټ کې ډیر پمپ ان شو سره پروګرام شو زه پکې شامل وم هغه پالیسی ټوټلی ناکام شو. د سره سره بیا زونګا انډستریال پالیسی 2016 جوړ شو په هغه باندې عمل درآمد ډونر ټول خلکو ته اوس غف خیری نه څوک په اعتبار کوي نه د دې په هغه باندې وادو باندې څوک اعتبار کوي ځکه چې دې بیا په امپلیمنټیشن پینې شي کولای صرف پالیسیانی جوړی.
په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي اوس مهال د تیر مالی کال د بجټ په مقابله کې په اوسنی بجټ کې د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او نورو جاري اخراجاتو هجوم ډیر زیات شوی دی چې په وجه یې صبح د مالی پانګو د نشوالي سره مخ ده.
چې کم دا بجټ پېښ شوی دی سلورو میاشتو 1.5 روپۍ نو په دې 1.5 روپو کې 1.5 روپۍ چې دي نو دا کرنټ بجټ دی. یعنی د سلورو میاشتو کرنټ بجټ 1.5 روپۍ دی کم چې 1.5 روپۍ به هر میاشت تاسو صرف د دی تنخواګانو مراد صرف مت کې ورکوي دا باقی یو سل دولس ارب روپۍ چې دي دا ترقیاتی بجټ د پاره خوده لشي وي او یو موازنه شوې ده چې تیر کال یعنی کم کال 2022 درشتم اولنې اتم یاشتې وي او کم دا روان کال 2023 سلی رشتم اولنې اتم یاشتې دي نو پدې کې د تیر کال په نسبت پدې کال په کرنٹ بجټ کې یعنی په جاری اخراجاتو کې یو سل اته 500 ارب روپۍ اضافه شوې ده.
یاد دی وی چې نگران صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره د روانو سلورو میاشتو بجټ د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه پیښ کړی وو او هغه مهال یې له مرکزه غوښتنه کړې وه چې د صوبې ورپورې د 233 ارب روپو بقایجات دي په سمدستي توګه صوبایي حکومت ته جاری کړي. د خزانې د محکمې نگران صوبایي وزیر احمد رسول بنگش د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه له مشال ریډیو سره د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو په اړه په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې که مرکز دوی ته د بجلی د خالص ګټې قبایلي ضلعو د ورپورې بقایجاتو او ان اف سي ایوارډ په برخو کې ورپورې نیم بقایجات هم ورکړي نو د خیبر پښتونخوا صوبې مالی مشکلات به په وقتی توګه حل شي.
جمو سرکل نه د فاټا مرجه روشو نو غوی اغراجادم زمون کاته کې مطلب دا غوی چولې دي نو الله دیو کی چې بس غوی ارسمره پیسې مو دراکړه کیسه روانه شي. یو خو دا زمون ان اف سی ایوارډ دی به دا بجلی خالص بجلی منافع شي دا دګه دا به دین علاوه 20 ارب روپیا چې دي مو غوی تا سستا اټ سکیم کې وزیر اعظم بلیو چې تاسو لګه مو تاسو درکو سیلابونه چر غلیو نو هیکه 10 بلین روپیا مو لګواله نو دا چې ټوټو لوکو نو 10 تک
د اکتوبر په 14 نیټه د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پیښور د دورې پر مهال د صوبایي حکومت چارواکو د هغه سره د صوبې د مالی معاملاتو بقایجاتو او ستونزو په اړه خپل تحفظات شریک کړي وو او هغه په دغه مهال د دې د حل کولو ژمنه کړې وه خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا صوبې دا ستونزې نه دي حل شوي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت وايي دز دې 2.5 کربا گردشي قرضو یې اقتصاد ته لوی زیان رسولي. گردشي قرضونه یا سرکولر ډیټ هغه روپیو ته ویل کیږي چې د یو ملک د یوې سرکاري ادارې په بلې ادارې پورې وي. د اقتصادي چارو پوهان وايي په پاکستان کې تر ټولو لوی مسله او د گردشي پورونو خو مثال د وزارتونو او نورو سرکاري ادارو لخوا د بجلی بلونه نه ورکول دي. بجلی جوړونکو ادارې تر ډیره په نړیوالو قرضو چلیږي نو که بلونه یې ور نکړل شي نه یوازې په وابډه بلکې د ملک په اقتصاد هم بوج زیاتیږي. دا گردشي قرضونه د عام سړي په ژوند څومره بد اغیز کوي تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
دا نپرا یا د بجلی د تنظیم قامی ادارې تر مخه پاکستان کې د بجلی جوړولو لپاره اخیستون کې گردشي قرضې د روان کال د اکتوبر اخره پورې د 2 ټریلیون روپو نه اوړېدلې دي. کم چې د پوهانو په وینا وخت تر وخت پسې واکېدو دي او نور قامی ادارې ترې هم اغیزمنې کیږي. دا چې گردشي قرضې څه ته وایي او سرنګ دا سیوا کیږي او حکومت ولې دا نشي ختمولې نو باجا خان پوهنتون کې د معاشیات استاد او اقتصادي ماهر ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو ته وایي چې د تیلو سرکاري کمپنی پی ایس او بهر ملکونو نه تیل اخلي او د وابډې په شمول ټولو سرکاري محکمو له قرض تیل ورکوي او چې کله دغه ادارې پی ایس او یا پاکستان سټیټ آیل ته د تیلو پیسې واپس نه ورکوي نو دینه گردشي قرضې جوړیږي.
پی ایس او چې کم دین هغه آیل امپورټ کوي بیا هغه آیل چې کم دین نو ګورنمنت ادارو ته هغه په قرض باندې پرووایډ کوي. ګورنمنت ادارې چې کم دي نو هغه بیا هغه پیسې اکثر نه ورکوي. څنګه چې تاسو ته پی ای ایگزامپل ګوره سیملی پی ایس او چې کم آی پی پیس ته یا د ګورنمنت ادارو ته نورو ته وابډه چکم دے آئل ورکی نو بیا واپ دا آئل نہ بیا بجلی پروڈیوس کئی او بجلی چکم دا نو خلق تا پروائیڈ کم بیا خلق بل نہ ورکی دا شان یو گول دائرہ کی دا قرض چکم دا چلی ٹولس پر قرض چلی گی بیا ریکوری کی گنا ریکوری اگر شان او نشی دا غی دا وجہ چکم دے نو گورنمنٹ تے دارو چ دا پی ایس او کم واجب الادا ایریرز نو اگا پاتیش نو اگا تقریبا 2.5 ٹریلین روپیز دی دا ٹیم زمگا سرکولر ڈیٹ
دا چ ددی بیا پ عام اولس پ ملکی اقتصاد او ملک پگرانے اور زانے اس اغیز وی او کنا نو نو مول جاتوی چ دا حیوات پ بجٹ غٹ اثر غورزوی زکا دا بجٹ غٹ برخه پ گردشی قرضو کی حکومت ور کوی
دا گورنمنٹ پ بجٹ باندے دا گورنمنٹ پ خزانہ باندے ډیر غټ بوچی دا ډیر غټ اماؤنٹ دے سمو ٹوٹل بجٹ چ کندن 14,000 ارب روپے دے چی 2500 روپے نو ور کئی دا شان بیا دا پی ایس او دا نور ادارے نے چلی کی بجلی اگا شان نہ پروڈیوس کی گی اگا شان ستا چ کم گورنمنٹ کم سٹیٹ اون انٹرپرائزز دی پی ای او دا شان نور ادارے چ مینا غیم نہ چلی گی تقریبا 1,000 ارب روپے دم چ کم ڈیولپمنٹل بجٹ سی سکولز روڈز او دا نئے بلڈنگز او بریجز دا ٹول بھی جوڑو نہ کدا ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کو نہ بیا ملک ترقی نہ کئی دا شان گورنمنٹ دی سرکولر یا دی گول دائرہ کین خطے تے قرض
دا چ سرنگ ددی قرضو نہ حکومت جان خلاصول شی نو پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال چې قائد اعظم پوهنتون سکول اف اکنامکس کې استاد دی وای کم د آی پی پی سره تیر حکومتونو لوزونه کړی نو ګران ده چرا دین پاسان خلاص ہی ممکن شی
دا ہری او کومنٹ پار ریلی یو ډیر چیلنج دے او د دې شت چکم د چکم د آی پی پی اس کمپنی سرا اغه ډیر بے رحمانه اغه کم د کړیو اگریمنٹ کړی وی د دې شت اغه ریزنز دی حالانکه دغه وخت کې دا یو بیسټ الټرنیټیو چې زموږ سره به تا شوبه پرته د پاکستان کې او موږ د دې نړۍ ارزان بجلی پیدا کول شو دا غي بل کلیکشن چې دی اپ روپیز کی او تو دې ته پیمنٹ چې دا په ډالر کې کوي نو دا سټرکچر چکم دی دا اگریمنٹ شاید دے کمپنیز پراتے دی سو پوری جدا تا سدا سیز ختم کرے نہیں دے سرکولر ڈیٹ نظم گا خلاصی دل نیشت دی
دا پاکستان حکومت دا ایم ایف سرا شوی لوزنامی ورست دا حقی دا شرطون سرسم دا بجلی نرخونا تر طول لولو بایا هم لول کردی دی او دا وقت دا یو یونٹ بجلی نرخ کورنو کی کارون کی صارفین لپارا سلور دیر شپو نہ هم سوڑے دلی دی بلخوا دا حکومت تخوا دا گردشی قرضی کمول لپارا دا اکتوبر پا لومنے اونے کی دا مالی وزارت لخوا او یا ارب روپے ہم جاری کلی شوی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د مشال ریډیو خبرونه دي دو ورځې وړاندې د پنجاب یونیورسيټي یو بلوچ زده کوونکی فرید بلوچ پولیسو نیولی دی پولیس او د یونیورسيټي امنیتي چارواکي وایي چې فرید بلوچ د نشې موادو د قاچاق یا سمګلینګ په تور نیولی خو د پنجاب یونیورسيټي د بلوچ زده کوونکو سازمان بیا وایي په نوموړي یې بے بنیاده مقدمه درج کړې ده د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز هم ویلي دي د پنجاب په یونیورسٹو کې بلوچ زده کوونکي تنگول کیږي او دوی ځانونه په تعلیمي ادارو کې هم غیر محفوظه ګڼي بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د فرید بلوچ په نیولو سخت پرګون مخې ته راغلی دی په دې حقله تفصیل د فرخند اسد ریپورت کې اورو
په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ښودل کیږي چې فرید بلوچ د پنجاب پوهنتون د سلورمې دروازې سره نږدې روان وو چې په ساده جامو او پولیس یونیفارم کې ځینې کسان په زوره موټر ته خېجوي د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل یونیورسيټي او پنجاب د دغه پیښې وروسته په پوهنتون کې احتجاج وکړ او د فرید بلوچ د خوشي کولو غوښتنه وکړه د دغه کونسل یو غړی آصف بلوچ د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګري د نشه یي توکو د قاچاق بې بنیاده مقدمه درج کړې ده.
زمونږ ملګري چې په برکت مارکیټ کې د چای څکلو وروستو پوهنتون ته روان وو او چې څنګ پر دروازه را دننه شو نو په پولیس یونیفارم او ساده جامو کې څلورو کسانو لومړی دی ونیو بیا یې ووهلو. فرید مزاحمت هم وکړو خو هغوی پرې نه خود. موږ د شپې ناوخته پورې احتجاج وکړو خو بیا د پوهنتون امنیتي ساتونکو پر موږ حمله وکړه او موږ احتجاج ختم کړو.
د پنجاب پوهنتون د بلوچ زده کوونکو د سازمان یو بلغړی اسد بلوچ مشال ریډیو ته وایي لومړی پولیسو نه منله چې فرید له دوی سره دی.
لومړی موږ ته هیڅ معلومه نه شوه چې زموږ ملګری فرید ولې تښتولی. وروسته د لاهور د ګارډن ټاون پولیسو تانی راته تایید کړه چې فرید بلوچ له دوی سره دی. پر هغه یې د منشیاتو مقدمه درج کړې ده. موږ ته د ملاقات اجازت را نه کړی شو خو د وکیل په ذریعه راته معلومه شوه.
د لاهور د ګارډن ټاون پولیس ثاني چارواکو په دغه اړه د ټلیفونونو جواب ورنک خو د لاهور پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه د فرید بلوچ د نیولو په اړه د ابتدایي تحقیقاتي رپورت کاپی خپره کړې او ویلي دي چې فرید بلوچ په پوهنتون کې زده کوونکو ته د نشه یي موادو د رسولو کار کولو نو ځکه یې ونیو. بلخوا د پنجاب پوهنتون یو امنیتي افسر عبید دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل پر نوموړي د نشه یي موادو په اړه ایف آی آر درج شوی دی او پلټنې پیل کړی دی.
معلومات دا دي چې دغه تن به پوهنتون ته د نشه یي موادو سپلای کوله. بل اوس زده کوونکو ته هم معلومه ده چې ده به دغه کار کوو. ده ته له دې وړاندې څو وارې خبرداری هم ورکړل شوی دی چې دغه کار دې نه کوي. هغه د معلوماتو پر اساس نیولی.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فرید بلوچ د نیولو پر ویډیو د بشري حقوقو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د اکتوبر پر 28 دغه پیښې په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لاهور په پوهنتونونو کې د امنیتي ادارو لخوا په 1300 ورځو کې د پښتنو او بلوچو زده کوونکو پر زورولو او ویرولو دوی سخت اندېښمن دي او باید وتربل شي. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پر سنسمشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل د پنجاب په تعلیمي ادارو کې بلوچ زده کوونکي ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
د بلوچ زده کوونکو د پروفایلنګ یا د هغوی په اړه د معلوماتو راغونډول په لړ کې په اسلام آباد های کورټ کې له درو څلورو کلونو راهیسې یو مقدمه هم روانه ده. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په دا غاړه یو کمیشن هم جوړ کړ او د سینټ مشر صادق سنجرانی مشر سو خو هغه څه ونه کړل. بیا د سیاستوال سردار اخترجان منګل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ سو چې پکې د نه شپېته زده کوونکو مقدمې تر بحث لاندې وي. دغه کمیشن په خپل رپورټ کې دا تایید کړی چې د پاکستان په پوهنتونونو کې بلوچ زده کوونکي تنګول کیږي او په مختلفو طریقو ځورول کیږي.
بلخوا بلوچ سټوډنټ کونسل وایي له دې وړاندې تیر کال هم د پنجاب پوهنتون د هاسټل څخه یو بلوچ زده کوونکی امنیتي ادارو گرفتاره کړی و چې 15 ورځې وروسته بیا خوشې شو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان برازیل له د تحصیل میدان کې اوسیدونکو شکایت کړی دی چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي او د دې له وجې د سیمې د ماشومان زده کړې متاثر کیږي. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې په دې لړ کې عملی اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي. خو په سیمه کې چارواکي وایي د لدا میدان کې سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضرۍ له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده او په دې لړ کې د هغو استادانو خلاف کاروایان روان دي چې غیر حاضر دي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدون کلی اسدین کی ویائی چدسی میں سرکاری اسکولوں یہ غیر فعال دی چپ وجہ یہ معشومون د تعلیم حاصل کول نہ بے برخا شوی دی دگی براکش د لادا میدون کلی دعا اسدین کی مشال ریڈیو تا ویائی
مون مامین اللہ دای د سب ڈویژن تحصیل لادا وی سی ون یوت کونسلر کچیر تو سوک سے پی وی سی ون میدان سے صرف زکا چی مشتا سلطانہ او امن آباد چکیم دی دائری صرف په میدان کې چې څوک روشي ویکسي بار اسکول نه دی هغه نن فنکشنل دی په دغه باندې مو په ذات خود د ډي سي سره خبره پکړې دو مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړې چې بای ابودي هنز یو تا دو اسکول نه جوړ شوی هندي خو تر نن زه پر مو په دغه سټاف ونه لیدل لہذا څه وجه دو چې تاسو مانیټرینګ هکا و یو باوجود ها د اسکول نه نن فنکشنل
د مونږ مشر خان دی زه میدان سره تعلق لرم مشتا د ایجوکیشن ډرا مسله دو چې د میژ اسکول نه شډ ډیر دی خو دا غیر ابودي
مشال ریڈیو چلادا میدون کلی اسی دن کے اسکولوں فعال کول غشتنا دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش
میدان کلی کی چکن اسکول ندی کا گرلز دی کا بوائز دی اگر اسکول نمی کلک ماتا ملاو شی ماں پورن بل پورن دے ڈی ایسی میٹنگ کرے ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ میں کرے ایجوکیشن افسر پکی میل فیمیل بڑا ناستو مانیٹرنگ والے پکی ناستو تاگا پکی اوپر واقعی دا اسکول وغیرہ زرے ورکلی دی کنا ہو پکی حاضری ورکلی دا مانیٹرنگ والے گوری پکی دا ہو رہا بٹو چکی گی چھ ہیبیچول وغیرہ زر دی اگو خلاف کروے نہیں شوری دی چکن آسان وغیرہ زر دی اگو خلاف ہو کروے کی گی ہونا ہو پلس ڈسپٹیو ایکشن بھی اگو اگرسٹ کی گی اخبل کنسرٹ دیو میل یا فیمیل
د سویلی وزیرستان لادا میدون کلی اسی دن کے د حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چی دی سیمے سرکاری اسکولوں فعال کولے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
او اوس هم د مشال خبرونو کې ورته افغانستان ته د خوست ولایت د پوهنې خاروالۍ او اطلاعات او کلتور ریاستونو د ګډ هوکړه لیکټ په بنیاد د ولایت د مرکز په لسو ښوونځیو کې د خاروالۍ نمونوي کمیټې جوړې کړې دي مسؤلین وایي د دې کار څخه یې مقصد د ښاري کلتور دودول او د خپلې ټولنې په چارو کې ځوان نسل ته د پراخ ګډون د فکر ورکول دي یا د کمیټو سره خوست خاروالۍ د کار د وسایلو مرسته وکړه او د چاپیریال په پاک ساتلو خیرازۍ برخه کې ورسره برخه کې دا یو ګټور ګام وباله نور حال د نجیب الله لوخیل ریپورت کې اورو
د خاري کلتور د ترویج او دودولو او د خار د پاک ساتلو او سرسبزی په برخه کې خلکو ته د پیغام رسولو په موخه د خوست پلس خاري خوانځي کې د خاروالۍ کمیټې جوړی شوی چې خون کې او زکون کې غړي توپ لري دوی د خوانځي په پاک ساتلو او د چاپریال په سمسورتیا ونو نیالګیو او ګلانو د وبولو او د ودانیو د تخریب شویو دیوالونو دروازو او کړکیو په ترمیم کې برخه اخلي د خاروالۍ چارواکو د دا ډول کمیټو جوړول د خاري کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې او د دې کمیټو سره د کار د وسایلو مرسته وکړه د یادې ادارې د خي حکومتوالۍ د برخې مسؤل محمد الله شیرزي مشال روریته وویل
زموږ د دې نه هدف دا ده ترڅو په خاري برخه کې او په خاص ډول د خاري کلتور ترویج کې دوی زموږ سره ډېره همکاري وکړي او دغه پیغامونه د ټولنې ټولو وګړو ته ورسوي
د خوست خاروالۍ لخوا د ښوونځیو د کمیټو د غړو لپاره د دوی د فعالیتونو او خلکو ته د خاري چاپیریال د پاک ساتلو د پیغامونو د لیک دولو لپاره یو ورکشاپ هم جوړ شوی و چې زده کوونکو دوی لپاره ګټور وباله
نوم میں شفیقرا دے شہید متی اللہ سید الحسن ٹولگی زکون قیمت پو خون ذکم دہر والے کا مٹھا جزیہ قیام شاروال ماں کورونا چمو کو مقصد پو مکتب کی تنظیم کو مقصد صفائی غم کور ملائے کنا دا کم کورونا غیر منظم دا کو مقصد سمپو چیکنگ دیا اما پو ہوائی دیا سمپو صفائی دس نو
نم میں حمزہ دے آزاد میں سید الحسن ٹولگی زکون کا ان شاء اللہ دا با خوانزے چخا دغه سه خارونو ته انتقالی گی ان شاء الله ټول هوا ته بدا پر سه انتقالی گی ان شاء الله مونږ خپل اخري هدا پر کوشش کوو تر څو ټول زکونکو دغه خبره ورسو او دوی په خپل کورونو کې او نورو کلیو ته ورسوي.
د خوانزیو د خاروالیو په کمیټو کې خون کې همغړی توب لري یا د خون کو د خاروالی لخوا دوی ته د کار د وسایلو ورکولو خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې د خوانزیو له کمیټو څخه د اوږده مهال لپاره مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
عبدالرحمن عبید یم د زده مین لسې د خاروالی کمیټې مسول. دا اجناس چې خاروالی نو ورځ مونږ او د لسې ته په وخت کې راکوي ځانګړي مننه کوم. دغه برنامه مهم رول لري چې زده کوونکي د ښار رسم او رواج سره بلد کړي د ځان لپاره اسانتیاو موجود کړي. نو همدغه برنامه مفید او ګټوره ده تر څو د ښار رسم او رواج او کلتور د پاک ساتلو په خاطر باندې همدغه لړۍ جاري وساتي.
سره له دې چې د خوست په شمیر ښوونځیو کې د خاروالۍ د کمیټو ایجاد یو خګام بلل کیږي خو په افغانستان کې د ښوونځیو د پاک ساتلو او شنه کولو لپاره د زده کوونکو لخوا د خپلې خوښې کارونه او حشرونه له پخوانه دود دي او د اړتیا په وختونو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا دا ډول برنامې په لاره اچول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.